رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د مخابراتي شبکو بندېدو یې ژوند سخت کړی دی. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د وال سټریټ جرنل ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي او استخباراتي مقامات په افغانستان کې د جګړې د بهیر په حق سره د نظر اختلاف لري. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي قمندانان په دې باور دي چې د افغانستان لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تګلاره تر اوسه ګټوره ده. خو د امریکا د استخباراتو ادارو مقامات بیا وایي چې دغه تګلارې د افغانستان په جګړه کې هیڅ بدلون نه دی راوړی. لدې مخې د امریکا د دفاع وزیر تیری ونی د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت ستراتیژي موثره وګڼله او ویل چې په دې ستراتیژي سره پرمختګ کولای شو. جیم میتس تیره سیشن به ویل چې د امریکا د نوې ستراتیژي په عملي کېدو سره څرګندېږي چې د طالبانو ډله بل هر وخت څخه خبرو ته زیاته لیواله ده. د اوکرين د ختیز دونسک سیمې د روسي پلو بلتون پالو ډلو مشر پرون په یوې چاودنې کې وژل شوی دی. د بلتون پالو رسمي خبري اژانس تایید کړی دی چې د 25 کلن الکساندر سخارچنکو د دونسک شهر په یو کافي کې د چاودنې له امله وژل شوی دی. روسیه په فوري عکس العمل کې د اوکرين حکومت د دې چاودنې مسول بللی او ویلي دی چې اوکرينی حکومت په خونړي جګړه کې د شاملېدو پریکړه کړې. خو د اوکرين حکومتي ادارو ویلي دی چې په دې باور دی چې الکساندر سخارچنکو د ترورستانو او د هغوی د روسي ملاتړو د داخلي شخړو په نتیجه کې وژل شوی دی. د 2014 کال له اپریل له میاشتې راهیسې د اوکرين د ختیځ په جګړه کې تر اوسه پورې د 10,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت او اسلام پالو ګوندونو په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارټونونو د سیالۍ فسخه کېدل ستایلي دي. د پاکستان حکومت او اسلامي ډلو پرون د جمعې په ورځ د هالند د پارلمان د غړي ګیرت ویلډرز په وړاندې چې پرون د پنج شنبې په ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کارټون پلان سوي سیالۍ فسخ کړه د بریا ادعا کړې ده. له دې مخې ګیرت ویلډرز ویلي وو چې د دې پلان له کبله چې د مرګ واښونه هم ورته سي وو خو د تشدد په تیره شپه نا وخت بیا ویلي چې د اسلام پالو توندلارو ډلو له احتمالي پیښو کې د عامو خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې خپله پرېکړه بیرته اخیستې او دا سیالۍ یې لغوه کړې ده. د پاکستان په ننګرهار کې کونسل جنرال خپله کونسلګری تړلې او د ولایت په والي د کونسلګری په چارو کې د لاسوهنې تور لګولی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت د جمعې پر ورځ په یو بیان کې وویل چې د کونسلګری به هغه وخت پورې تړل سوي وي تر څو چې د سفارت د اطمینان سره سم امنیتي ترتیبات نه وي ورته نیول سوي. د پاکستان سفارت په یو بیان کې وویل چې د ننګرهار والی حیات الله حیات په جلال آباد کې د پاکستان د کونسلګری په چارو کې بې ځایه مداخلت کوي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت څخه یې غوښتنه کړې ده چې په جلال آباد کې دي د پاکستان کونسلګری د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په سمدستي ډول په جلال آباد کې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د جمعې پر ورځ وویل چې دغه حکومت به د امریکا متحده ایالاتو غیر عادلانه غوښتنې ونه مني. پاکستانی رسنی جیو ټلویزیون دا خبره په خپل ویب پاڼه کې خبره کړې ده. په خبر کې راغلي دي چې صدر اعظم دا خبره د پاکستان د ټلویزیونی چرنونو د خبرارانو سره د ملاقات پر مهال کړې ده. هغه وویل چې دا هغه نوی حکومت ته دي د درو میاشتو وخت ورکړل سي چې کومې ژمنې د خلکو سره کړې دي هغه پوره کړي او له هغه وروسته بیا په ښکاره د خبرارن پر دوی انتقادونه پیل کړي. عمران خان وویل چې پاکستان د امریکا سره جنگ نشي کولی خو دوی به د امریکا سره په خپلو اړیکو کې سمون راولي. هغه زیاته کړه چې پاکستان هڅه کوي چې هند، افغانستان او د ایران سره سوله ییزې اړیکې جوړې کړي. امریکایي او کاناډایي منابع ویل دي چې د امریکا د متحده او د کاناډا ترمنځ تجارتي موافقې خبرې اترې د جمعې په ورځ پرته له یوې موافقې ته د رسیدو ختمې سوي دي او راتلونکي اونۍ به بیا پیل سي. امریکا او مکسیکو له دې مخې له یوې تجارتي موافقې له رسیدلې دي او احتمال لري چې د کاناډا سره که یوې موافقې ته ونه رسیږي نو کاناډا به منځوي پاتې سي. خو د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټینګار کړی دی چې دواړه اړخونه به یوې داسې موافقې ته ورسیږي چې د دواړو خواوو ګټې پکښې خوندي وي. د کاناډا دغه چارواکي اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې کاناډا به هغه مهال یو موافقه لاسلیک کوي چې ملي ګټه خوندي وي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت شمالي کوریا ته د امریکایانو د سفر د منع کولو وخت یو کال بل هم غځولی دی او زیاته کړې ده چې دې هېواد ته سفر کول لا هم د امریکایانو لپاره خطرناک دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو مقام وویل چې د هېواد نه بهر د امریکایانو امنیت او خوندیتوب زموږ له مهمو لومړیتوبونو دی او ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا ته د سفر کولو خبرداری لا هم پر ځای دی. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن سټوډیو څخه اوریدل.
تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د وسلوالو طالبانو لخوا په خصوصي مخابراتي شبکو بندیز لګول ورته ډېرې ستونزې پیدا کړې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د خصوصي مخابراتي شبکو فعالیت ځنډېدلی دی. نور تفصیل د سیمې څخه د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د مخابراتي شبکو د فعالیت د ځنډېدو ستونزه له تېرې سې شنبې راهیسې په هلمند کې رامنځته شوې ده. ځای اوسیدونکي وایي چې دې کار دوی د ژوند په هر برخه کې له ننګونو سره مخ کړي او د سملاسي حل غوښتنه کوي. دمګړی په هلمند کې د سلام دولتي مخابراتي شبکه فعالیت لري خو کارونکي وایي چې خدمتونه یې محدود دي. د لشکرګاه ښار اوسیدونکي له دولت څخه غواړي چې له حکومت سره د سوي قرارداد له مخې دي د خصوصي مخابراتي شبکو مسولین اړ کړي چې خپل فعالیت له سره پیل کړي.
خلک ډېر په مشکل کې دي ځکه چې خلک د ټلیفون څخه په دې خاطر کار اخلي نه چې یو بل سره اړیکې ونیسي. مشکلات راځي په مابین کې یو د بل سره خبرې نو یو سلام کار کې سلام بیا په وطنو کې دغه نه پرېږدي او طالبان نه پرېږدي. په دې خاطر موږ په مشکل کې
ولایت سره ضرورت لري هر سره احتیاج لري.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي اداره وایي چې په هلمند ولایت کې د خصوصي مخابراتي شبکو تر 160 زیات انټنونه فعالیت لري. خو ځای اوسیدونکو وایي چې ډیر دغه انټنونه په هغه سیمو کې ولاړ دي چې د دولت مخالفین پکې حضور لري. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان وایي چې وسلوال طالبان د فشار راوړلو لپاره ان تر دولتي حاکمیت لاندې سیمو کې هم د مخابراتي شبکو فعالیتونه لري. نو موري پر دولت ژغ وکړ چې تر خپل واک لاندې سیمو کې دي د مخابراتي شبکو د فعالیت پیل ته زمينه برابر کړي.
مخابراتي شبکې مطلق د دولت تراکمیت لاندې نه دي، د طالب تراکمیت لاندې دي. په دې خاطر موږ د خبره کوو چې مخابراتي شبکې یا انټنونه چې دلته په مرکز لشکرګاه شهر کې د بوس په چاده کې یا د سینما پر چوک ولاړې دي، هغه لا هم د طالبانو په ټلیفون ګلیږي او چالانډیږي. ولې د دې ملت او د دې دولت په ټلیفون یا په خبره یا په اختر باندې نه چالانډیږي او نه ګلیږي.
په ورته وخت کې د هلمند والی محمد یاسین وایي چې دوی د ستونزې د حل لپاره هڅې را پیل کړي. نو موري زیاتوي چې د خصوصي سکتور د زیان د مخنیوي لپاره دوی زغم کړي خو د مخابراتي شبکو له مسولینو څخه غوښتي چې له دولت سره د سوي هوکړې له مخې دی عمل وکړي.
د شبکو د لپاره هم ضرر رسې چون شبکې خصوصي شبکې دي. دوی ته اخترونه ورکي چې کتا چې په خار کې د خپل شبکې باندې نه کې من په ولسوالیو کې چې شبکې دي ستاسو سوزو چې دام بیره غزاف قیمت خصوصي سکتورو ته رسېږي. چې د دې پاکلم مونږ دوی سره خبرې وکړو چې خپل مشرانو سره خبرې وکړو چې هغه توافق چې د دولت سره ده باید هغه عملي کړي.
د هلمند په گاوند روزګان ولایت کې هم خصوصي مخابراتي شبکو لا تیرې وکړ راهیز خپل فعالیت په ټاپه درولي. خپل وسلوالو طالبانو د خصوصي مخابراتي شبکو د فعالیت د درېدو په اړه کوم تبصره نه ده کړې خو امنیتي مقامات ادعا کوي چې وسلوال طالبان له نظامی عملیاتو څخه د ځان خوندي ساتلو په موخه دا کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ملګری ملتونه او بین المللي ادارې په دې کار کوي چې په لیبیا کې مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي له خطرناکو لارو څخه وباسي. په داسې حال کې رقیبې ډلې د پایتخت طرابلس د نیولو هڅه کوي. د پایتخت طرابلس جنوب پلوته په ښارګوټي کې د محلي ملیشو او قبایلي مشرانو ترمنځ د 15 ورځ د جنگ روان دی. خبریال لیزه شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
د لیبیا چارواکو رپورت ورکړی دی په څو ورځني جنگ کې دیرش تنه چې اکثره ملکیان دي وژل شوي دي او شپږ نوي تنه زخمیان دي. بې سرحده ډاکټرانو خبرداری ورکړی دی محلي خلک او همدغه راز 8000 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي د خطر سره مخامخ دي. د مهاجرت لپاره د بین المللي سازمان نطاق پال دلون د راپورټونو له مخې وایي څه باندې 15,300 تنه بې ځای شوي دي. دی وایي په ترابلس کې حالات په بې سارې توګه بې ثباته او خطرناکه دي. د زیاته کړه د هفتې په سر کې د لیبیایي او مالي چارواکو په مرستې سره IOM وکولای شولو 144 مهاجر په مالی کې خپل کورونو ته په الوتکو کې روغ رمټ ورسوي. د لون انوای د سومالیا او نور افریقایي هیوادونو هغه مهاجر د منتظرینو په لیست کې نیول شوي دي چې غواړي خپل وطنونو ته ولاړ شي. د لون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
And we're also looking to try and speed up the voluntary humanitarian return part of this. Many of the people of this Somalian caseload were already sort of in the pipeline, and we're looking to find ways to accelerate that process. Obviously working very closely with you.
من کوشش کوم او د بشری اخل نظر د حق کسانو لیگل چټک کوم چې غواړي په خپل خواخه خپل هیوادونو ته ستانه شي. ډیر سومالیان له پخوانه منتظر دي او موږ د 10,000 چارو پیدا کولو ته سترګې په لاریو چې د دوی لیگل چټک کو. موږ په څرګنده توګه د دغو موضوعاتو په ارتباط د UNHCR سره له نږدې نه کار کوو. د ملګرو ملتونو او د یو شمیر بین المللي ادارو کوښښونه کامیاب شولو. د سه شنبې په ورځ د ترابلس د انزرا له کیمپ نه تقریبا 300 مهاجر او سیاسي پناه غوښتونکي وویستل. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وای د دې خطرو چې دغه توقیف شوي کسان به د دواړو خواوو ترمنځ په جنگ کې گیر شي. UNHCR وای له توقیف نه آزاد شوي کسان د سومالیا، ایریتریا او ایتوپیا او اوس محفوظ سیمې ته انتقال شوي دي. د لون وای ډیر لیبیایي کورنۍ هم د دغه جنگ په سبب بې ځای شوي دي. دی وایي حتی ځینو په هغو مرکزونو کې پناه اخیسته چې مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو خالي کړي وو. دی وایي د مرستو د رسولو ټولو ادارو د جنگ په سبب بې ځای شوو خلکو ته د څښلو پاکې اوبه، خواړه او درمل رسوي. دی وایي د کمپلو، توشکونو او د پاکۍ د آلو په ګډون نورې ضروري مرستې ورسره کیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې لپاره یو شمیر کاندیدانو له ټاکلي وخت څخه مخکې کمپاینونه پیل کړي دي. د دې کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا ژغ آشنا رادیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل کمیسون باید د دغو کسانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د بلې خوا نوموړي زیاته کړه اوس د کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د ټاکنو ولایتي دفترونه پرانیستي دي او په وړاندې تهدید نشته.
په دې ورستۍ کې د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې داسې لیدل کېږي چې ځینو کاندیدانو له هغه ټاکلي وخت مخکې کمپاینونه پیل کړي دي. دوی خپل پوسترونه لګولي دي، له خلکو سره ویني. آیا په دې موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسون خبر دی؟ د کمیسون غبرګون څه دی د دې کارونو په مقابل کې؟
جناب جواب صاحب، زه هم تاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو جریان کې استي، هغه نومندان چې دوی غواړي ولسترګې ته ځان کاندید کړي، دوی شل ورځې وخت لري تر څو دوی خپل ټاکنیز کمپاین ترسره کړي. اما بدبختانه همداوس په پلازمینه کابل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې دا ولسی جرګې نوماندانو مخکې له وخت نه خپل کمپاینونه شروع کړي دي چې دا د ټاکنو د قانون سره خلاف کار دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سمیو کمیسیون ته دنده سپارلې ده تر څو څومره زر چې کېږي باید د دغه مخکې له وخته کمپاینونو مخنیوی وکړي. په لومړي سر کې به موږ دوی ته جدي اخطار ورکوو، که چېرته دوی بیا هم خپلو ټاکنیزو کمپاینونو ته دوام ورکړو، د هغې نه وروسته به دوی جریمه کېږي. او په درېیمه مرحله کې ممکنه ده چې دوی حتی د لیست څخه هم هڅ شي. نو د ټولو محترمو نوماندانو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې باید دوی خپل قانون مراعت کړي، ځکه دوی د داسې یو پوست دپاره ځان کاندید کړی دی چې دوی به ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي او هغلته به دوی قانون جوړوي. اما دا چې دوی خپل په اوس کې قانون تر پښو لاندې کوي دا خپل یو لوی اندېښنه ده او د ټاکنو خپلواک کمیشن به هم د دې پوړان د جدي اقدامات تر سره کوي.
ساده صاحب د کمپاینونو د پیل دقیق وخت څه وخت دی؟
د میزان پر 28مه موږ تاسو ټاکنې لرو د غې نه مخکې شل ورځې دوی کولای شي کمپاین وکړي، یعنی د میزان د شپږمې نه د میزان تر شپږویشتمې پورې، بیا د میزان له شپږویشتمې نه د میزان تر اته ویشتمې پورې دوه ورځې یا څه تر اتفاقه سکوت دوره ده چې په هغې دوره کې هم هیڅوک حق د دې نه لري چې کمپاین ترسره کړي او نه هم د میزان د شپږمې نه چې نه مخکې څوک حق د دې لري چې کمپاین وکړي.
ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، آیا د کابل په شمول د هیواد په نورو ولایتونو کې خو به د ټاکنو کمیسیونونه د موتریزونو لګواخ او تهدید سره مخ نه وي، هغه وروستۍ وضعیت څه دی د کمیسیونونو په وړاندې د اعتراض کوونکو؟
جنرال صاحب، دوه ورځې کېږي چې موږ په ټول هېواد کې زموږ د ولایتي دفترونو دروازې همدا ډول په پلازمېنه کابل کې د دفترونو دروازې په وړاندې اوس مزاحمت شتون نه لري. بدبختانه په کابل کې هم دولس ورځې د ټاکنو خپلواک کمیشن د مرکزي دفتر دروازې د معترضو نمایندانو له لوري تړل شوې وي او همدا ډول په نورو اتو ولایتونو کې هم، وروستی ولایت بدخشان ولایت و چې دوه ورځې مخکې هغلته هم زموږ د سیمه ییز دفتر دروازې پرانستل شوې. تاسو پوهېږئ چې په اوس کې موږ ته هر ساعت او هره ورځ ډېر بارښت ده، که چېرته په راتلونکي کې دا ډول مزاحمتونه بیا رامنځته کېږي دا به د ټاکنو پر پروسه باندې ډېر منفي تاثیر پرې باسي. په دولس ورځو کې یوازې د کابل کې چې د پلازمېنه کې د ټاکنو خپلواک کمیشن دروازه تړل شوې وه، موږ له خپل تقویم څخه شاته پاتې شوو. موږ ونه توانېدو چې په هغه ټاکنې نېټه باندې د رای ورکوونکو نوملړ چمتو کړو او که دا ځلې بیا دغه ډول ستونزه رامنځته کېږي دا به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي په دغه ملي پروسه باندې.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
چین په تېر یوه لسیزه کې افریقایي هیوادونو ته په میلیارډو ډالر راپور ورکړی دی چې اکثره یې د بنیادي کارونو لپاره و. د افریقا د بر اعظم مشران به بله هفته په چین کې غونډه وکړي او د نور پور غوښتنه به هم وکړي، مګر ځینې متخصصین وایي د قدرتمنو هیوادونو ترمنځ تجارتي جنگ شایي تاثیر وکړي چې چین خپلې پیسې څنګه استعمال کړي. خبریال محمد یوسف په دې باره کې له نایروبي څخه دا راپورټ رالېږلې دی.
چینایي او افریقایي مشران له هرو درو کالونو وروسته علي غونډه کوي چې په هغو لارو چارو باندې خبرې وکړي چې څنګه چین د افریقا بنیادي او پرمختیایي پروژې تمویلوي. د راتلونکي غونډې په ایجنډا کې به چې د دوشنبې په ورځ پیل کېږي د کمربند او سرک پروګرام وي. هدف یې د افریقا د وچې سره د چین نښلول دي، مګر چین د امریکا سره په تجارتي جنجال اخته دی. د جنوبي افریقا د بین المللي روابطو په انسټیټیوټ کې د افریقا او چین د اړیکو لوړ رتبه څېړونکی کوبوس وان ستاډن انوای ښایي د چین حکومت په دې وخت کې دومره زیات په موډ کې نه وي. ستاډن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
It's an open question how much China can expand its current engagement. Compared to the previous project, the Chinese economy is...
دا یو څرګنده پوښتنه ده چې چین وسنی تماسونو ته په افریقا کې د کومې اندازې پورې پراختیا ورکوي. دوی ویلې د چین اقتصاد د ستونزو سره مخامخ دی، په خاصه توګه د بین المللي تجارتي جنگ په سبب، ځکه نو چین په اقتصادي لحاظ په عین موقف کې نه دی چې څو کاله پخوا و. چین په 2015 کال کې په جنوبي افریقا کې د غونډې په وخت کې ژمنه کړې وه چې افریقا ته 80 میلیارد ډالر د اقتصادي پرمختګ لپاره پور ورکوي. چینایي شرکتونه اوس په کینیا، نایجیریا او انګولا کې د اورګاډو پټلۍ غځوي او همدغه راز په جنوبي افریقا کې د سړکونو او د کورونو د جوړولو پروژې پر مخ بي. لیکن ځینې افریقایان اندېښنه لري د دوی حکومت د اندازې نه زیات پور اخلي او د دوی هیوادونه یې دومره زیات پوروړي کړي دي چې دا به یې اقتصادي ودې ته تاوان ورسوي. د افریقا د پالیسۍ د انسټیټیوټ مشر پیټر کاګ واجا وای په کار ده پور په هغو پروژو ولګولی شي چې زیاته اقتصادي ګټه ولري. کاګ واجا خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
But of course, the question is, how do African countries deal with that particular debt? And China's answer, which Africans seem to be agreeing with, is that
مگر پښتنه ده چې په خاصه توګه افریقایي هیوادونه د دغه پور او د چین ځواب سره څنګه چل چلند کوي. داسې ښکاري افریقا چې د څه شي په باره کې موافقه کوي هغه دا ده چې موږ په فعالیتونو کې پانګې اچونې ته ضرورت لرو او زیاته ګټه ورنه باید واخیستل شي. لویدیز قدرتونه په چین باندې تور لګوي، د داسې غیر دیموکراتیکو دولتونو او هیوادونو ملاتړ او تمویل کوي چې د بشري حقوقو لپاره هیڅ احترام نه لري. کاګوانجا وایي په داسې حال کې د چین ګټې پراخه کیږي په سیمه کې په امنیتي او سیاسي ګواښونو باندې سترګې نشي پټېده. کاګوانجا بیا وایي
by the kind of uncertainty that surrounded Kenya's
پښتنه مهمه ده او تیر کال په داسې وخت کې د کینیا په انتخاباتو کې یو ډول بې ثباتي پیدا شوله چې چین په دغه هیواد کې د اورګاډي د پټلۍ د غځولو لومړۍ کلیزه لمانځله او دغه بې ثباتۍ پښتنې پیدا کړې. چین د افریقایي هیوادونو د سیاسي ثبات په ټینګېدو کې څه کولی شي؟ افریقا څه ډول حکومتولي سیستمونو ته ضرورت لري؟ نه یوازې د پانګې اچونې بنیاد وژغوري، بلکې د ټولنیزو او اقتصادي بدلون لپاره د اوږدې مودې پلانونه په کار دي. په بیجنګ کې دوه ورځنی فورم د سه‌شنبې په ورځ پای ته رسیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
او د هم نړیوال رپورټونه. ملګرو ملتونو د سوریې د ادلب په ولایت کې د ملکي خلکو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د سوریې حکومت پلان لري چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې د ادلب سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د پنځشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د دواړو خواو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول به ونه مني. د امریکا ژغ خبریاله زلتیکا هوک رپورت به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي.
په خانچی خون باندې د تیر کال د سارین گاز تر حملې وروسته د ملکي کسانو د نخوالو تصویرونو نړیواله غوسه راوپاروله. دا په 2014 کې د غوتې تر هغې حملې وروسته دا کیمیاوي وسلو یوه خونړۍ پیښه وه چې د سوریې حکومت یې دې ته اړ کړ څو د منع شویو کیمیاوي وسلو خپله ذخیره له منځه یوسي. خو وروسته د سارین او کلورین گازونو کارولو جوته کړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې له منځه تللې نه دي. دا سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ستیفان دی مستورا دا سوریې له حکومت وغوښتل چې له عملیاتو نه مخکې ملکي کسانو ته له ادلب څخه د وتلو اجازه ورکړي څو د یو بل بشري ناورین مخه ونیول شي.
موږ پوهیږو چې حکومت او د النصره جبهه دواړه د کلورین گاز د جوړولو وړتیا لري.
ملګرو ملتو د پنځمې په ورځ د جګړې ټولو خواو ته خبرداری ورکړ چې په راتلونکي جګړه کې کیمیاوي وسلې ونه کاروي. دا سوریې حکومت پتیلې ده چې د یاغیانو وروستۍ سیمې بیرته ونیسي. خو د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم دا پنځمې په ورځ په مسکو کې وویل چې حکومت یې د ملکي کسانو د وژل کېدو د مخنیولو هڅه کوي.
موږ هڅه وکړه چې د تسلیم شوو کسانو په مرسته ملکي کسان د هوایي ډګر له لارې وباسو، خو د النصره جبهې جنګیالیو زموږ د هڅو مخه ونیوله او ډیر کسان یې ونیول چې لا هم له هغوی سره یرغمل دي.
روسیا او ایران دا سوریې د حکومت ملاتړ کوي. امریکا، ترکیې او اروپایي ټولنې د خپلو خلکو پر خلاف دا سوریې د حکومت تیری غندلې دي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ادلب د راتلونکي یرغل په اړه هغوی ته یو پیغام درلود.
موږ له عربي هیوادونو، اروپا او امریکا غواړو چې په سوریه کې د ثبات د تامینولو لپاره له یو اړخیزو جیوپولیټیکي پروژو څخه لاس واخلي. د دغه هیواد ثبات د منځني ختیځ او شمالي افریقا د امنیت او پرمختګ لپاره خورا اهمیت لري.
ادلب د یاغیانو وروستی سنګر دی چې زیاتره له القاعده سره تړلې یوې ډلې تر کنټرول لاندې دی. خو د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتو دغه چارواکي څرګنده کړه چې د یاغیانو په پرتله د ملکیانو شمیر هلته زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د ادلب پوځي یرغل کولی شي یو بشری نورین رامنځته کړي چې باید ترېنا ډډه وشي. دا سوریې د جګړې په ترڅ کې په داسې حال کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده شوې ده چې دواړو خواوو یو بل ګرم بللی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغان خبريالانو په وړاندې تهدیدونه زیات شوي دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل امریکا ژغ ته وویل دوی د خبريالانو په وړاندې د تهدیدونو په زیاتېدو اندېښمن دي او د دې حالت دوام کولی سي د خبريالانو پر کار ناوړه اغیزه وکړي. په دې باره کې پام وکړي مرکیت.
متاسفانه د افغان خبريالانو په وړاندې ګواښونه خورا زیات شوي دي. د تېرو اوو میاشتو راهیسې یا په ټوله کې ووایه تېر یو کال راهیسې افغان خبريالان نه یوازې له تهدید وهلو ترکلو سره مخ دي، بلکې هغوی ووژل شول، هغوی ټارګټ شول، په هغوی باندې بریدونه وشول، هغوی د جګړې مخه وګرځېدل. چې دا د خبريالانو په کار او د هغوی په فعالیت باندې یې ډېر منفي اثر وکړي. نو یعنی په مجموع کې چې څومره باید په افغانستان کې خبريالان خوندي وي، لکه څنګه چې حکومت همیشه ژمنه کوي چې موږ د بیان ازادۍ ته ژمن یو، موږ خبريالانو ژوند او د هغوی ساتنه زموږ مسؤلیت دی، همدارنګه د ټولنې د نورو افرادو په توګه باندې خو هغسې نه دي شوي. خبريالان هم مستقیما ټارګټ شوي دي، خبر رسنۍ ټارګټ شوی دی، او نه یوازې هغه ټارګټ کلینګ چور ته وایي، بلکې په لویه کچه په دانمارک بریدونه کې هدف چې یوازې خبريالان ګرځېدلي، دغسې دوی هدف ګرځېدلي دي. چې دې قضیو څېړل متاسفانه نه دي شوي تر اوسه پورې. موږ همیشه غږ پر حکومت دی، او همیشه مو غږ په هغو نهادونو یا هغو ټولنو باندې چې هغه د خبريالانو په برخه کار کوي، او هغوی لږ تر لږه کولی شي د خبريالانو د ژوند په مسؤول ساتلو کې رغنده رول ولوبوي.
لوی تهدید د چا دخوا متوجه دی خبريالانو ته؟
لوی تهدید خو په دې ورسه کې د وسلوال مخالفینو له لوري، چې هغوی په سر کې داعش وسلواله ډله راځي، چې هغوی د خبريالانو باندې چې برید وشو لسم د ثور باندې، او همدارنګه یو شمېر عوامل دي چې هغه له تر اوسه پورې نه حکومت توانېدلی دی چې د هغې ریښه معلومه کړي، هغه قضیه وڅېړي، او نه هم وسلوال طالبانو دا پټه کړې ده چې دا کار موږ کړی دی یا هغه پړه په غاړه اخیستي د وژنو پېښې. او په مجموع کې د حکومت تر قلمرو لاندې سیمو کې چې دي خبريالان د خبري پوښت په وخت کې هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له پېښو نه ریپورټ وکړي، او یا هم بعض وخت هغوی ته د معلومات په ورکړه کې په هغو باندې فشار راځي، په دې چې هغه حکومت ورسره همکاري په حکومت کې چارواکي ورسره همکاري وکړي، هغه برعکس تمامېږي. همدارنګه یو شمېر زورواکان دي چې هغه خپله سیوره په اوبو کې ویني، نو هغوی هم د خبريالانو تهدید ورته عادي خبره ده، او خبريالان تهدیدوي اتاوش دي. یعنی یو شمېر پېښې په هغه ثابت شي چې هغه د زورمندانو یا د هغو ډلو له خوا دوی چې هغه د هغوی خپلې ګټې په خطر کې دي، د خبريال
د خبريالانو په وړاندې تهدیدات، مشکلات همدا شندوم کې فکر نه کوي د بیان ازادي په افغانستان کې لکه څنګه چې دا یو لوی لاسته راوړنه ګڼل کېږي، خصوصا په تیرو 1311 کلونو کې به له مشکلاتو سره مخ شي؟
تر دې حاله پورې د ژورنالستان فدراسیون چې په هغه کې کابل پریس کلب هم د رهبري کې عضویت لري، موږ هغه کوششونه زموږ هڅې اوس په حکومت باندې منل شوي دي، حکومت غاړه یې کړې. یعنې موږ چې کومه خبره کوو د خبريال د مسؤلیت او د هغوی ساتل لپاره، د بیان د ازادۍ ساتل لپاره هغه منل کېږي. یعنې وروستی دغه د کندهار د ارغند پېښه، همدارنګه د احمدشاه جان پېښه په خوست کې شهید شو، دغه دې قضیې اوس تازه کابل ته د دوسیې را انتقال شوي دي، او د هغوی قاتلینو د نیولو او همدارنګه کابل ته د انتقال خبره شوې ده. یعنې دا موږ ته روح راکوي چې یعنې دلته حکومت بیان ازادي دشمن دی، او بل په بله کې رسنۍ او ژورنالستان هم لږ تر لږ د مسلکیتوب پر خوا روان دي. کله چې ژورنالیست مسلکي شي، بیا د بیان ازادۍ صدمه نه رسېږي، او حکومت هم بیا نه توانېږي چې دغه د بیان ازادي خفه کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ له لارې pashto.voa.com.
امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.